السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته حل شي، او د امریکا دفاع وزیر وایي پوځ یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملو پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوې تلویزیونی انتخاباتي مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله په امنیت شورا کې د یوې ورځې لپاره وځنډید، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی وه چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې دا مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی لخوا په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه، او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره اما کلمیشم دو نفر یا دو طرف ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
خاغلی عبدالله زیاده کرده اشرف غنی په انتخاباتو که ده بری چانس نلری، خو ده خاغلی غنی په مشره دولت جوړون که انتخاباتی تیم په یو خبرپانه که ویلی چه خلکو ده ملی او نړیوالو مسائلو په اړه ده خاغلی عبدالله خبری اوریدلی، او په تیرو 15 کلونو که ده نوموړی کارونه هم لیدلی ده. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل، او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي، او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا ویټو رایه ورنه کړي. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لورې په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه د ناټو د پالیسیو له مخې څه نه دي ویل شوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د تیلو پر دې چانډ ځایونو د شنبې ورځې د سهار د حملو له کبله د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی، او په نړۍ کې د عمو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوي پرون وویل د امریکایي چارواکو څرګندونې بې اساسه دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په انقره کې د ترکیې او روسیې له ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حملې پر یمن د یرغل په وړاندې د دې هیواد د خلکو ځوابي عمل وباله. امریکایي چارواکو ویلي د دې حملو له نښو نښانو ښکاري چې ایران لاس پکې لري، نه د یمن حوثیان. د ایران سپاه پاسداران وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیټره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تون ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګه بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ کله نیولې ده او د هغې عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجو ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د برېښنا شرکت غواړي له سوله ییزو لارو طالبانو ته قناعت ورکړي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو لپاره د دوی پر انجینیرانو حملې ونه کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي، د محل ستونزو سره هم وغږېدو.
افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د هیلمندای چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به بیا پیل شي. په نورو موضوعاتو کې د خوست قومي مشران وایي ټول قومونه به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي.
خواندي او رونه تذکیرې شته کرکړې دي، دی به ان شاء الله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکی په دې کې به د هیڅ سره ویره او تاس نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي د دې هیواد پاوځ د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو د حملې پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکړی د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چا وینې تویی شي حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر دې انجینیرانو بریدونه ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 220 کیلوواټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې وستوالو
طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دی ویلي. د ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامل منفي تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برښنا پر ستنو بریدونه کړي او برښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو پلچکونو ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبر وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، هر اقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي، او همداراز حد اقل د کابل برښنا او د سایر ولایاتو برښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برښنا د پرچاوي په اړه د هیواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هیواد د برښنا ملي شبکې چې د انرژي په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکې برښنا پرچاو شي وي. خو د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره لدی چې د برښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 25 تولیدوي. د وارداتي برښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپیریال لا زیات ککړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل دی خوشبینی لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه د کابل نه د خاطر پردیس راپور واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د دغو خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سول په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډ مهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشۍ ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې لغوه اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپو مسافر ور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویزه فکر کوم چې خاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري، تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار 5:15 دی. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې زیاتې کړې چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته تنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو پوځي کارپو جاناتن شرودن په حواله لیکلي، وضعیت پیچلی دی خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکنه ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګټ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د قاتې ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلي د امریکا ملګري په ګډه افغانستان ته تللي، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه کړي چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یو تازه سروې کې ویلي په هرو 100 افغانانو کې 9 تنه له روان حالت کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالپ په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضعې ډېر کړیږي. افغانستان ته له 102.1 ورکړل شوي چې د ګالپ په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالپ کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرله پسې کال لپاره هیڅ نه د ښکاره کړي چې ژوند دې مثبت خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند دې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه نه دي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د خوست قومی مشران او دینی عالمان وایي چې د تیر ځل په شان به بیا هم د دې ولایت نارینه او ښځې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړي چې د دې ولایت د ټولو 1500 اداري واحدونو یو شمیر قومی مشرانو او ولسوالانو برخه پکې اخیستې وه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې امنیت نسبتا ښه دی او خلک هم په فکري لحاظ د تر د شپږمې یا د سپتمبر د 28مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د منګلو، زدرانو او تڼیو دریو تنو قومي مشرانو حاجي رژګل منګل، سمین خان زدران او حکیم ولی تڼی وویل
د نظر شکوټ دوه مون د شمال چې د زدرانو مربوطې ولسوالۍ دي په دې کې خواندي او رونه تشکیریش کې کرکړی دی. دی به ان شاء الله رحمان قوی ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکی په دې کې به د هیڅ سره ویرا او تاس نه وي.
ان شاء الله راتلونکو انتخاباتو کې به مسخیل کلان در په ګاډه هغه امکانات چې دوی سره وي بټول په کور شوی په هغه کې به برخه خپل انتخاباتو کې ان شاء الله ټول هغه دغه نه چمتو دي.
د میخ ټول کلی سناکی کومینه د غره د پخوس کې چې څوک مینه دي دا غوړي خو آزاد انتخابات وشي او په انتخاباته کې خپل ګډون وکړي.
د هیواد په کچه امنیت او په ټاکنې وخت ټاکنیزو مرکزونو او محلونو ته د رایې چونې د اساس موادو لیکدول هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنه لري. د خوست ولایتي شورا رئیس کفید ریحان هم دې اندېښنې ته په کتلو حکومت غواړي چې د ټاکنو لپاره امنیتي تدابیر پراخ کړي.
په اول قدم کې موږ غوښتنه کوو چې د ولسونو امنیت تضمین کړي او ترسانګه حساس مواد چې په تیر پرلماني انتخاباتو کې ډیرو حوزو کې مشکلات ستونزې وي او تیار کی جوړی کی ان شاء الله اطمینان ده چې په خوست کې به 2 لک تقریبا 25,000 رایسټیکر شوی دي نو ټول بغټون کی
خوست والی محمد حریم فدایی په خپل خبرو کې له خوست والو غوښتل چې په ټاکنو کې د ګډون لارې د هیواد مشر وټاکی د ټاکنې د زور استبداد زور واکې توتیو د سیسو کودتاګانو او انقلابونو د مخنیوي سولې زلار وګڼله
زه ټول خوستوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ بشپړ امنیتی تدابیر نیولې دي او ان شاء الله ډیر امید دا دی چې په دغه ټاکنې به ان شاء الله په یو امن فضا کې ترسره کیږي خو د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم ترې کوم چې دوی دې هم د امنیت په تامین کې د خپلو قومي جوړښتونو لارې له دغو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
په خوست کې د ټاکنو دفتر د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې به د رایې اچونې 106 اتیا مرکزونه وي چې 715 د رایې اچونې محلونه به ولري د دوی په وینا په خوست کې 2.5 لک کسانو په خپلو تذکرو یا پیژندپاڼو سټیکرې لګولي او دوی به د تېرې په 6 یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د دې هیواد پوځ د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حملو پر وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي ښاغلی اسپر پرون په خپلو څرګندونو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله چې د دې هیواد د تیلو تولید نږدې نیمای ته راکم کړ بې ساري وبلله په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف او امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډې ته وویل د برید ټولې لمړنۍ نښې نشانې او شواهد ښیي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایرانی وسلو کار اخیستل شوی دی د سعودي عربستان په مشه د دې سیمه ایز ائتلاف ویندوی هم دا راس وویل چې څیړنې لا روانې دي خو تر دې دمه ویلې شي چې دا بریدونه د یمن له خاورې نه دي شوي ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپای پاسداران لاسپوت وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیښه کې حملو دروغ ویلي وو ترامپ هم دا راس لیکلی اوس به هم وبینئ چې وایي به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبې په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوسی یاغیانو په غاړه واخیست خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت د ایران په غاړه دی او دا سه هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوی وي په ملګرو ملتو کې د برېټانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع چیړي څو عوامل یې وپېژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله کم شوی دی د امریکا حکومت ویلی چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو او خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پر آریانا تلویزیون هغه مناظره په یو اړخیز ډول لغوه کړه چې له اجرایه رئیس او انتخاباتي سیال سره، یعنی له ډاکټر عبدالله عبدالله سره پلان شوی وه. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. ناتو وایي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون د امریکایي چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې. د ایران سپاهی پاسداران ځواک وایي چې په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې ده چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق کړل، او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
زمانم نظر جان ده ته تر کوم وکیل یم انا اوس د سی بیا د خلګم س سمیر خبرې کی هغه ورته وای سی معنا ست چې څه دې مغه گیګه د بیا د بی ورته وای دا د سمیر سپکاوی د بی بیزتی ورته گیګه س د سمیر بی تر می کی لږه ست یار چابت کی دې چام خنی سی
تاسو په کور کې څو اولادونه لري؟
کور کې پنځه زامن لرم، د خدای مال درې لونې لرم، کورواله لرم، مور لرم، ورور لرم.
څنګه به زامن در باندې ډیر ګران دي کلورګان دي؟
یاره خو هغه اولاد د ام اولاد خمه خبر فرق سرلري خو لور دې زور سوید بلو کوته زی ازامن څه مسره په کور کې ځوندی او تر وخت په کور کې دي.
خیانه ډیر دی لورګانی در باندې ګرانی دي. بیا په کور کې فرق کوي د دوه ترمنځ؟
په دې ځل کې دا راته تیری ساغه معنا ماته ایڅه
نزدیدی
و
لورګانی خود در باندې ګرانی دي. کنه څنګه به درس دین پیویلای؟
درسونه د پویل درسونه نستانو چی شورتو وای خو مله ماری پس به برخ پاتی.
اته مکتب نستا؟
هیڅ نستا یم.
که مکتب به درس پیویلای
و درسم پوی په زمانو وای په لونانو وای درسم پوی.
خو اوس څومره تاویل لري؟
پنځه لس سونه لرم.
دا څوک به خرڅوي وخت دی لاندې کې؟
سموته مجبور اوس په وخت خرڅوي.
مثلا تاسو یو پس په څو اخلي په څو به بیرته خرڅوي؟
هغه نو موږ د سې وکړو یو پس په لازرم رانی سپو دو لازر رانی سپو به مې جوړه چې دلا کو مې ځان ته خرڅ کړم ځان ته خرڅ مې په لازر رانی سپو دو لازر رانی سپو ورې ځان ته خرڅ کوم ځان ته خرڅ جلا جلا خرڅ.
څنګه دا وخت شې ورته پیدا کیږي؟
په دې غو غنمو په غاړه کې واښو هغه ورته بر او ورې چوي.
څو ورې ته سره کوم ځون باید ولري؟
موږ ته ځون باید ولرو چې موږ ته دې مینه غځای راکې د مینې زین لرو د مالو سون لرو ماری پن لرو یو خون زین لرو چې کښنه مور ولي اوسې او تعلیم او تربیه ورکې هیڅ شی مون نه.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر من اوریدونکو، په تلو تلو کې یو خبر ده چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دریو هیوادونو د شل اووریزو سیالیو په لړۍ کې د جمعې په ورځ د سپتمبر په شلمه نیټه د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره خپله دوهمه لوبه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ مسابقه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه، او د یک شنبې په ورځ کوربه بنګلادش ته هم ماتې ورکړه، او د دې هیواد د دریو هیوادیزو سیالیو د جدول سرته راغی داسې چې دوه لوبې یې کړي دي او دواړه یې ګټلې دي. د افغانستان، بنګلادش او زیمبابوې درې اړخیزې مسابقې د روانې سپتمبر میاشتې تر څلورویشتمې پورې دوام کوي. د افغانستان بله لوبه به د شنبې په ورځ له بنګلادش سره وي، او د یادونې وړ ده چې دواړه لوبې به د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو وي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
لدی سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته را ورسیدو. خو د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر او بجو پورې دا